السلام علیکم د آزادۍ رادیو نننیو خپرونو ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لنده یا قوس اومه ده چې د 2012 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره برابر ده. د آزادۍ رادیو د خپرونو په پیل کې سهارنۍ خبری مجله لرو چې زه احمد تکل یې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. سپینه ماڼۍ په دې اړه غور کوي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته څومره امریکایي سرتیري وساتي. په افغانستان کې د یوې دارالافتا له جوړېدو سره د ولسي جرګې د ځینو غړو د مخالفت او نورو موضوعاتو په اړه په دې نیم ساعته خبري مجله کې راپورونه لرو چې له خبرونو وروسته یې اورېدای شئ. خو په پیل کې خبرونه. او دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه پر پیشنهاد شویو پلانونو غور کوي. جرمني له افغانستان سره د نږدې 100 میلیونه یورو مرسته کړې ده. او په نړیوالو خبرونو کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اوربند په اړه د دواړو خواوو غیر مستقیمې خبرې اترې پرون په قاهره کې پیل شوې. بشپړ خبرونه. امریکایي مقامات وایي ولسمشر باراک اوباما له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پر پیشنهاد شویو پلانونو غور کوي. یو جګپوړي امریکایي مقام چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه کړې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په مطرح شویو پلانونو کې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته له 6000 نیولې تر 1500 سرتیرو د ساتلو وړاندیز شوی دی. له بلې خوا د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ټینګار کړی چې واشنگټن په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو په تکل کې نه دی او له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا هر ډول پوځي حضور د افغان حکومت د غوښتنې او موافقې سره سم وي. د ارمنستان دفاع وزیر په مشرۍ د دې هیواد یو پلاوی له افغانستان څخه دو ورځنۍ کتنه پیل کړی ده. د ارمنستان د دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د دفاع وزیر سیران اوهانیان او ملګری هیئت به له افغان سیال او د ایسف ځواکونو له مرستیال قومندان سره د افغانستان د امنیتي حالاتو او په افغانستان کې د میشتو ارمنی ځواکونو د فعالیت په اړه خبرې وکړي. جرمنی د افغانستان د مالی او پوهنې له وزارتونو سره 90 میلیونه یورو مرسته کړې. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخیلوال په کابل کې د جرمنی له سفیر سره د دې مرستې د قرارداد له لاسلیک وروسته وویل
څلوېښت میلیونه یورو به د افغانستان د بیا رغونې د وچی صندوق ته لارې د افغانستان حکومت ته ورکول کېږي. دومه برخه پیسې چې 40 میلیونه یورو کېږي هغه به د پوهنې د کیفیت د خوالي د پروګرام د تمویل په خاطر باندې د پوهنې وزارت ته ورکول کېږي.
جرمنی له متحدو ایالاتو او برتانیې وروسته د افغانستان له بیا رغونې سره دریم ستر مرستندوی هیواد دی. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اوربند په اړه غیر مستقیمې خبرې اترې پرون په قاهره کې پیل شوې. دا د دواړو اړخونو ترمنځ د اته ورځنۍ جګړې وروسته د مصر په منځګړتوب د رامنځته شوي اوربند له ټینګېدو وروسته لومړنۍ خبرې دي. اسرائیل په دې جګړه کې پر غزې تراړه 1.5 زره هوایي حملې وکړې او د فلسطینیانو د حماس ډلې بیا اسرائیلي سیمې په سلګونو لنډ واټن ویشتونکو توغندیو وویشتې. نږدې 160 فلسطینیان چې اکثر یې ملکیان و د اسرائیلو په بریدونو کې او شپږ اسرائیلیان د حماس پر راکټي حملو کې وژل شول. د راپورونو له مخې د قاهرې په خبرو اترو کې حماس د اسرائیلو لخوا د غزې تراړې د محاصرې د ختمولو او اسرائیل غزې ته د وسلو د قاچاق پر مخنیوي ټینګار کوي. د مصر ولسمشر محمد مرسي د خپل هیواد د قضا مسؤولو چارواکو ته ویلي دي چې د خپل صلاحیتونو د زیاتولو پریکړه د خپل حقوقو په چوکاټ کې ده نه کړې و. مرسي تیر شپه په یو غونډه کې قاضیانو ته وویل هغه فرمان چې لمخې د اوامر د قضا تر سیړنې او چتوي د محاکمو له چارو څخه سرغړونه نه کوي. پرون له دې مخکې د مصر د ولسمشر یو ویاند یاسر علي وویل چې ښاغلی مرسي ډیر خوشبینه دی چې د وروستي فرمان له کبله په هیواد کې پورته شوی سیاسي بحران به ډیر ژر پای ته ورسیږي. د مرسي د تیرې پنجشنبه ورځې فرمان چې غوښتل یې د ځان لپاره د چارو زیات صلاحیتونه منحصر کړي په مصر کې د ده په ملاتړ او مخالفت پراخ لاریونونه او مظاهرې وپارولې. د سوریې د حکومت ضد وسلوالو ادعا کړې ده چې د دې هیواد په شمال کې د برېښنا د تولید پر یو مهم او ستراتیژیک بند ولکه ټینګه کړې. د سوریې د بشري حقونو د فعالانو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې حکومت ضد یاغیانو د تشرین په نامه دغه بند چې یو شمېر مهمو سیمو ته یې برېښنا تولیدوله سهار مهال نیولی دی. د متحدو ایالاتو د ملي امنیت پخوانی سلاکار زیب گنیو برژنسکی ویلي که متحد ایالات پر ایران حمله وکړي نو دا به یو ډیر ستر غیر مسؤلانه او ناوړه اقدام وي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ په واشنګټن کې د ایرانیانو او امریکایانو د ملي شورا لخوا په تنظیم شوې غونډه کې وکړې. برژنسکی وویل د امریکا یا د اسرائیلو لخوا پر ایران برید به د تهران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅو د مخنیوي لپاره تر ټولو ناسم انتخاب وي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. د ولسمشر باراک اوباما اداره په دې اړه غور کوي چې له 2014 کال وروسته په څه شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پرېږدي. جرمني له افغانستان سره څه کم 100 میلیونه یورو مرسته کړې چې د پوهنې او د څښاک د صحي اوبو د لګولو پر چارو به مصرف شي. د ولسي جرګې ځینو غړو له هغې طرحې سره مخالفت کړی چې په هیواد کې د یوې دارالافتا جوړېدل غواړي.
اونایی که خواهان ایجاد دارالافتای را جدا از ستر محکمه هستند، یک بار برشان بگویم که این تهران نیست، این افغانستان است.
او د سوداګرۍ خونو چارواکو د ننګرهار پر والی ګلاغا شیرزی تور لګولای چې د سوداګرو له موټرو څخه غیر قانوني پیسې اخلي. کدی خبری مجلې ته تر پای غوښ شي. نور موضوعات هم شته چې اوریدای شي. امریکایي چارواکي وایي سپینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې له 2014 کال وروسته څومره سرتیري په افغانستان کې اوساتي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون یو ور بیا ویلي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا هر ډول پوځي حضور یوازې د افغان حکومت د غوښتنې او بلنې سره سم وي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري آژانس د راپور جزئیات اوروي.
یو لوړ رتبه امریکایي مقام وایي ولسمشر باراک اوباما له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د شاوخوا 1000 امریکایي سرتیرو د ساتلو پر پلانونو غور کوي. دغه امریکایي چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي سپینه ماڼۍ دا مهال له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د 6000 نیولې تر 1500 امریکایي سرتیرو د ساتلو پلانونه څېړي. د متحده ایالاتو دفاع د وزارت وان بیا په دې اړه چې څومره شمیر سرتیری به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت لا پای ته رسیدو وروسته پاتې کیږي له څه ویلو ډډه کړې ده. خو د روانې میاشتې په سر کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنی ته ویلي و چې سپینه ماڼۍ په دې اړه چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې څومره سرتیری وساتي، په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان ایلن پر پیشنهادونو غور کوي او په دې اړه به په راتلونکو څو اونیو کې پریکړه وکړي. د فرانس پریس خبری آژانس په وینا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې له 2014 کال تر پایه به له افغانستان څخه خپل 8000 محاربوي سرتیري وباسي او د افغان حکومت سره د موافقې له مخې به خپل یو شمېر ځواکونه له دې نیټې وروسته په افغانستان کې وساتي. د پنټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت وین جارج لیتل د فرانسې خبری آژانس ته ویلي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هر ډول حضور د افغان حکومت د بلنې او غوښتنې پر اساس وي. دا نوموړي په وینا د پاتې کېدونکو ځواکونو دنده به د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو پر وړاندې پوځي عملیات وي. افغان او امریکایي مقاماتو د روانې میاشت په 15 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د تړون په باب چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته لاره هواره کوي خبرې اترې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو په وار وار ویلي چې واشنگټن په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو د لرلو اراده نه لري. د امریکا د لسګونو زره سرتیرو سربیره دا مهال د ناټو د غړو او متحدو هیوادونو شاوخوا 10000 عسکر هم په افغانستان کې ځای پر ځای دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي د سترې محکمې له تشکیلاتو جلا د یوې دارالافتا د جوړېدو لپاره د عالمانو له غوښتنې سره مخالفت کوي. دوی پرون وویل چې د هیواد عدلي او قضایي ادارې کولی شي هره مسله وڅېړي او په دې اړه فتوا ورکړي. څه موده مخکې د کابل ملا امامانو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې د فتوا ورکولو لپاره یوه خپلواکه اداره جوړه کړي. دا چې د ولسی جرګې څو غړو د کومو دلایلو له مخې د داسې یوې نوې خپلواکې قضایي ادارې له جوړېدو سره مخالفت وکړ، زموږ د خبریال خان محمد سین په راپور کې جزئیات واورئ.
د ولسی جرګې ځینې غړي استدلال کوي چې د هیواد په اساسي قانون کې د سترې محکمې له تشکیلاتو څخه جلا د یوې جلا دارالافتا جوړېدل نه دي ذکر شوي. د جرګې غړي شکریا بارکزی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې همدا اوس په هیواد کې د دینی احکامو د څېړلو معتبرې منبع شته چې خپلې چارې پر مخ وړي.
اونایی که خواهان ایجاد دارالافتای را جدا از ستر محکمه هستند، یک بار برشان بگویم که این تهران نیست، این افغانستان است. قوانین
هغوی چې د ستر محکمه له تشکیلاتو څخه جلا دوی دارالافتا د جوړولو غوښتونکي دي، باید ورته ووایي چې دا تهران نه ده، دا افغانستان ده. قوانین اسلامي دي او ستره محکمه چې د فتوا د ورکولو اداره ده فتوا صادروي.
دا مخالفت له هغې وروسته څرګند شو چې یو شمېر دیني عالمانو له جمهور رئیس حامد کرزي سره د لیدنې پر مهال په هیواد کې د یوې صلاحیت لرونکې دارالافتا په جوړولو ټینګار وکړ. همدارنګه د جرګې ځینو نورو غړو هم د یوې ځانګړې دارالافتا جوړول د خلکو په ګټه ونه بلل. د جرګې غړي ډاکټر نیلوفر ابراهیمی او بکتاش سیاوش وویل
ما فکر میکنم قوی قضایی ما از لحاظ
زه فکر کوم زمون قضایی قوت د جوړښت له مخې بشپړه ده. د جلا دارالافتا جوړولو ته ضرورت نه لري. زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې د هیواد په مصلحت کې نه ده او اساسي قانون ته پوښتنې راجی کوي.
نظام افغانستان مبتنی بر سه رکن که قوه اجرایه
د افغانستان نظام په درې رکنو قضایه، اجرایه او مقننه قوه باندې تعریف شوی. هغه څه چې محترم عالمان غوښتي چې په نظام کې د دارالافتا په نوم یوه خپلواکه اداره رامنځته شي، په قانون کې داسې څه نشته. دیني مقدساتو ته په درناوي سره محترم عالمان کولی شي چې نور دیني احکام رهبري کړي.
په افغانستان کې د دارالافتا د جوړولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې افغان چارواکي، سیاستمداران او دینی عالمان دا باور څرګندوي چې په هیواد کې روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو د دینی عالمانو د ناسمو فتواو زیږنده ده. د دوی په وینا که چیرې په هیواد کې یوه دارالافتا موجوده وي، ممکن خلکو ته د ځینو ستونزو په اړه څرګندې لارښوونې وکړي.
له ازادي راډیو څخه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې هیواد به له 2014 کال وروسته افغانستان یوازې پرېنږدي، بلکې په مختلفو برخو کې به ورسره مرستو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې دی د افغان ځواکونو د وړتیا او تجهیز په اړه خوشبیني لري. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري آژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
لخپل افغان سیال سره په برلین کې پرون له خبرو وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګوې دی وسترویلې وویل هیواد به له 2014 کال وروسته د افغانستان له حکومت او خلکو سره همکاري ته دوام ورکړي. ګوې دی وسترویلې دا ومنله چې د افغانستان په مسأله کې سختې ورځې لا په مخ کې دي او دوی به پروانه ونه کړي د افغانستان د جګړې د پرمختګونو او په دغه هیواد کې د موجوده ستونزو په اړه یو رپورټ د جرمني پارلمان ته وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول بیا ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به تر 2014 کال پورې د دې جوګه شي چې د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
I think as I mentioned to you by the end of 2014 the international forces will leave Afghanistan.
به وای زما په فکر څنګه مې چې تاسو ته یاد کړه د 2014 کال په پای کې به نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د جرمني په مرسته او ملاتړ به افغان ځواکونه په بشپړه توګه د خپلو خلکو د امنیت ساتلو جوګه وي. په عین حال کې د جرمني د دفاع وزیر د افغان ځواکونو د پرمختګونو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې او ویل چې د امنیت په برخه کې د افغان ځواکونو د توانمندۍ د ښکاره کېدو لپاره راتلونکي 15 او یا 8 کاله ډېر مهم دي. هغه ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د محل د لویدیس په معیار لاندې مجهز شوي. خو د نوموړي په وینا په راتلونکو 2 کلونو کې به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز د پروسې مثبته نتیجه څرګنده شي. جرمنی دا محل په افغانستان کې څه د پاسه 4000 سرتیری لري چې زیات شمیر په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای دي.
د جرمنی د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. جرمنی هم درز له افغانستان سره د څه کم 100 میلیونه یورو مرسته هم کړې ده چې په دې اړه راپور د همدې خبری مجلې په دوام کې اوریدای شي. خو د وخت د سهار 9:15 دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. امریکایي چارواکي وایي چې ولسمشر باراک اوباما له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پر پیشنهادونو غور کوي. په یوه پیشنهاد کې ویل کیږي چې باید له 6000 نیولې تر 15000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ارمنستان دفاع وزیر په مشرۍ د دې هیواد یو پلاوی له افغانستان څخه 2 ورځنۍ کتنه پیل کړې ده. جرمنی د افغانستان د مالیه او پوهنې له وزارتونو سره 90 میلیونه یورو مرسته کړې چې د پاکو اوبو پر برابرولو او همدارز د پوهنې پر اصلاحاتو به ولګول شي. د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اوربند په اړه غیر مستقیمې خبرې اترې 13 ورځ په قاهره کې پیل شوې. د مصر ولسمشر محمد مرسی د خپل هیواد د قضا مسؤولو چارواکو ته ویلي دي چې د خپلو صلاحیتونو د زیاتولو پریکړه د خپل حق په چوکاټ کې دننه کړې وه. د سوریې د حکومت ضد وسلوالو ادعا کړې چې د دې هیواد په شمال کې د برېښنا د تولید پر یو مهم او ستراتیژیک بند ولکه ټینګه کړې ده. او د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار زبیگنیو برژنسکی ویلي که متحد ایالات پر ایران حمله وکړي نو دا به یو ډیر ستر غیر مسؤولانه او ناوړه اقدام وي. قدر منوریدونکو د سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې اجمل ان تغوکشي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه ولیکنه کې د لوړپوړو امریکایي چارواکو له قوله ویلي امریکا او د متحدینو پوځي طرحان د هغو بهرنیو سرتیرو لپاره یو پراخ پلان جوړوي چې ټاکل شوی ده د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د سرتیري به افغان لوري ته د بشپړ امنیتي مسولیتونو تر انتقال وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو پر ضد عملیات مخکې بیایي. یو پوځي چارواکي ویلي دغه پلان پر اساس چې تر حقیقي د تروریزم ضد هغه شمیر بهرني سرتیري چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي خای شمیر تر 100 تنو هم کم اوسي. له دې سره په یو وخت به د ناټو یو شمیر سرتیري په افغانستان کې په لویو پوځي اډو کې افغان ځواکونو ته د سلام مشورو ورکولو فعالیتونه هم مخ کې وړي خو د جګړې په ډګر کې به یې ونډه کموي. نیویارک ټایمز وایي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو ناټو سرتیرو د شمیر په اړه وروستی تصمیم تر اوسه د امریکا او متحدینو لخوا نه دی نیول شوی. خو ویل کیږي یو انتخاب دا دی چې د 10000 په شاوخوا کې امریکایي سرتیري او 2000 د نورو هیوادونو سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. ټایمز برتانوي ورسپانې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې په اروپا کې د ناټو د ځواکونو د ګډې قومندانۍ د مرستیال جنرال ریچارډ شیرف لخوا لیکل شوې مقاله خپره کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې مقاومت وکړي موږ ګټون کیو. لیکوال وایي لارډ اشټن سمنه ده ویلي چې موږ د افغانستان په جګړه کې ماتې خوړلې موږ باید خپل دنده تر پای سر ته ورسوو. د لیکوال په وینا کله چې لارډ اشټن وایي چې لویدیز په افغانستان کې ماتې خوړلې د جهاني اوري ځکه نوموړی د نړیوال سیاست یو معتبر کار پوه دی. خو د لیکنې د لیکوال په وینا دا خپل د یو داسې چا په توګه چې خپله په جګړه کې دخیل دی په دې اړه کم بدبینانه نظر لري. جنرال ریچارډ شریف وایي په افغانستان کې زموږ ستراتیژي روښانه او ساده ده او هغه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونو روزنه او پالنه باید وشي څو تر 2014 میلادي کال وروسته په خپل هیواد کې د امن ټینګولو ته چمتو شي. د دې جنرال په وینا موږ باید د افغان ځواکونو زیاتېدونکي توان له پامه ونه غورځوو. د نوموړي په وینا ډېر کارونه پاتې دي چې باید افغان امنیتي ځواکونو ته د بشپړو مسولیتونو له سپارنې د مخه باید ترسره شي، په ځانګړې توګه د هوایي ځواک، توپخانې، لوژستیک او طبي اسانتیاوو په برخه کې. د لیکنې لیکوال وایي موږ دا مهال 25 میاشتې وخت لرو که چیرې تاسو له 25 میاشتو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیاو کې شک لرئ نو 25 میاشتې په خاطه وګورئ او وارزوئ چې په دې دومره موده کې افغان امنیتي ځواکونو څومره اوږده لاره وهلې ده.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ننګرهار ولایت پر سیمه ایزو چارواکو تور لګولی چې په غیر قانوني ډول سوداګرو پیسې اخلي. د سوداګرو پرون په کابل کې په یو غونډه کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دې غیر قانوني پیسو د اخیستو مخنیوي وکړي. خو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې پیسو وړاندیز د ننګرهار سوداګرو ولسمشر حامد کرزي ته کړی و او په دې ولایت کې د بیا رغونې پر بیلو بیلو کارونو لګول کیږي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپور راکوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د ننګرهار د والي ګل آغا شرزي لخوا له سوداګرو څخه د پیسو اخیستل غیر قانوني دي. محمد قربان حقجو وویل چې د ننګرهار سیمه ییز حکومتي مسؤلین شاوخوا 15,000 افغانۍ د افغان سوداګرو له هر موټر څخه په جبري ډول اخلي.
پولی را کې والي صاحب ولایت ننګرهار په نام باسازي ولایت میگیره،
هغه پیسې چې د ننګرهار والي صاحب له سوداګرو څخه د دې ولایت د بیا جوړونې په نوم اخلي او ځانته یو غیر اصولي سند تیار کړي چې واکه سوداګرو په خپل خوخه دغه سند لاسلیک کړي. هوای چې سوداګر دغه پیسې د ولایت د بی جوړونې لپاره ورکوي، خو زه په سرګند ډول وایم چې په دې موضوع سوداګر خوخ نه وو، بلکې یو شمیر سوداګرو د اړیکو او هغه ستونزې چې په دې ولایت کې درلودي مجبور وو چې دغه سند لاسلیک کړي. مګر موږ څوارې اعلان کړی چې دغه موضوع د قانون پر خلاف ده.
شغل حق جوهله وشول چې افغان حکومت په ډیر زیات د غیر قانوني پیسو د اخیستلو مخنیوي وکړي. خو د ننګرهار والي ګل آغا شرزي ازادي راډیو ته وویل چې د بیا رغونې لپاره د دغه پیسو وړاندې ننګرهار سوداګرو افغان ولسمشر ته کړی وو.
د دې ویل هغه کوم چې د نظر او دوه نظر در دوه نظر او لکه چې په سړي د دوه سو افغاني خدمت در ټول سو دوه نظر غوډه کړی. اخ دې رم په خپل نه یې په خپل دې تجارت جوړ کړی. دا د زار څخه وې د خپل دې سمې چې په کوم ته دا خپل دې تجارت کړی وو او دا چې ټول د ننګرهار په آبادی په سړکونو په نیت په معرفت په ټول سیاست او په ټول بخښې په مساجد او جامعګانو د غریبانو
د ننګرهار د ولایت شورا مرستیال مفتی معین شاه حقانی هم د ننګرهار پر والي لګیدلې تورن ناسم وبلل او ویل چې دا پیسې په بیا رغونه او نور خیریه کارونه لګول کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي پر لوی لارو د ښاروالیو د ټکسونو اخیستلو د مخنیوي او په ګمرکونو کې د ورکړې موضوع د افغانستان د وزیرانو شورا لخوا تصویب سوه او دغه پریکړه د هیواد په شمالي ولایتونو کې عملي او په نورو برخو کې به هم عملي سي.
راپورونه، تبصری او مرکی په خپل وخت لا ازادي راځي.
جرمنی له افغانستان سره څه باندې 90 میلیونه یورو مرسته کړي. د 90 میلیونه یورو مرسته تړون پرون د افغانستان د مالی وزیر او په افغانستان کې د جرمنی سفیر په کابل کې لاسلیک کړ. افغان چارواکي وایي د جرمنی دا مرسته به پر بیلابیلو پرمختیایي پروژو ولګول شي. په دې اړه نور حال له کابل د ابراهیم ساپی په راپور کې واورئ.
د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال وویل د دې مرستې 40 میلیونه یورو به د پوهنې د کیفیت په لوړولو او 20 میلیونه یورو به په کابل کې د نهو ژورو ساګانو په کیندلو ولګيږي چې شاوخوا 15,000 کورنۍ ته به د سخاک پاکي وبو ورسوي.
د جرمني حکومت د بلایي وزن مرستې څخه نن په ارزښت 90 میلیونه یورو درې قراردادونه په امضا رسیدي. چاولنی 30 میلیونه یورو به د افغانستان د بیا رغونې د وچی صندوق ته لاري د افغانستان حکومت ورکول کیږي او هغه ساحو به مصرفو چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو غوښتنی او اولویتونه دي. دومه برخه پیسې چې 40 میلیونه یورو کیږي هغه به د پوهنې د کیفیت د خوالي د پروګرام د تمویل په خاطر باندې د پوهنې وزارت ته ورکول کیږي او د افغانستان د ملي بودیجې د لارې به د هم مصرفيږي.
په افغانستان کې د جرمني سفیر روجر کونیک وویل هیواد ژمن دی چې له دې وروسته به هم له افغانستان سره خپل مرستې جاري وساتي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک وویل د جرمني تازه مرسته به یو هڅوي چې په هیواد کې 300 نور ښوونځي هم جوړ او د شاوخوا 1,80,000 ښوونکو مسلکي ظرفیتونه به لوړ کړي.
180,000 معلمې دیګر مو از طریق همي پول داره آموزش میبینه.
زمونږ 1,80,000 نور ښوونکي به په دې مرستو وروزل شي او همدارنګه به پیل تعلیم څخه د خلکو ملاتړ شوراګانې جوړې شي سو په ټول هیواد کې د ښوونې او روزنې یو جامع او متوازن نظام پلی
په کیفیت او متوازن د سرسر افغانستان به وطنان عزیز خود برسونه.
له امریکا او برتانیا او روسا جرمنی دریم ستر مرستندوی هیواد دی چې له افغانستان سره له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې په مختلفو برخو کې مرستې کوي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات او پل علم کې خبريږي. درنو اوریدونکو، د ژوند رنگونه په زړه پورې برخه اوریدل چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي مهیروي. خو لمړی د دې سهارنۍ خبرې مجلې ورستۍ راپور. لویا څارنوالي وایي چې له څېړنو وروسته یې د کابل د قرغې په سیمه کې د څه باندې 100 جریبه دولتي ځمکې اصلي غاصبین پیژندلې دي. د لویا څارنوالۍ مرستیال په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا غاصبین درې کسان دي چې اوس مهال له افغانستانه تښتېدلي دي. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان لوی ترنوالی وای چې د قرغې په سیمه کې د څباند سل جریبه دولتي ځمکې اصلي غاصبین د همدې سیمې اوسیدونکو دي چې پولیسو ته د نیولو امر شوی دی. د لوی ترنوالی مرستیال نور حبیب جلال د دوشمه پوراس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دغه غاصبین عبدالواسع احسان الله او قاری شمس الله نومیږي چې دا مهال له هیواده تښتېدلې دي. ښاغلی جلال وویل چې دغو کسانو د قرغې په سیمه کې دولتي ځمکې په خلکو پلورلې چې دا مهال ځینې کورونه هم پرې جوړ شوي دي.
زمينای کادستری نمبر 611
د قرغې په سیمه کې 612 نمبر، 2015 نمبر او 2015 نمبر کادستری ځمکې د خلکو لخوا غصب شوي. زمونږ د سیړونو په ترڅ کې ثابت شو چې درې کسان د دې ځمکو اصلي غاصبین دي. غوښتل مو له دغو کسانو څخه تحقیق وکړو، خو هغوی له افغانستانه تښتېدلي دي. دغه کسان د پولیسو تر تعقیب لاندې دي او سرحدي پولیسو ته امر شوی چې افغانستان ته د راتلو په صورت کې دغه کسان ونیسي.
له دې وړاندې ولسمشر حامد کرزي د لوی څارنوالۍ په ګډون یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارلې وه چې د کابل د قرغې په سیمه کې د غصب شوو ځمکو مسأله وڅېړي. د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي ولسمشر حامد کرزي اوس حکم کړی چې د قرغې سیمې امنیت به د کورنیو چارو وزارت پر غاړه وی، او لوی څارنوالۍ هم باید دغه موضوع تر وروستۍ نتیجې پورې وڅېړي. د لوی څارنوالۍ مرستیال نور حبیب جلال وایي چې د قرغې په سیمه کې د سپوږمۍ هوټل قراردادي هم د مخابراتي شبکو له انټرنونو څخه غیر قانوني پیسې اخیستي. نوموړی وایي چې د سپوږمۍ هوټل قراردادي ته د شپږ میاشتو بند سزا ورکړل شوې ده. له دې وړاندې ویل شوي وو چې د دغه ځمکې په غصب کې 14 کسان لاس لري، خو اوس یوازې د دریو کسانو نومونه افشا شول چې هغه هم پیژندل شوي څېرې نه دي. کارپوهان وایي چې دولتي ځمکې تر ډیره د زورواکانو او حکومتي چارواکو لخوا غصبېږي چې قضایي ارګانونه یې د نومونو په افشا کېدو کې له احتیاط څخه کار اخلي.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو، همدا شیبه یو پخ یا څرګر سره ناست یم چې چاقوان او د غبیاتې میاتې تیرې کوي. په دې دوکان کې ډیر چاقوانه میخې دي او واری میخې دي چې تیرې کوي. ماما، تاسو نوم څه دی؟
عبدالقیوم میدانوال.
کا دې میدانې
میدان وو
اوس خو چاړه تیرې کوي کنه؟
وو دا چاړه ده.
دانه پڅو تیرې کوي؟
دانه شل افغانۍ 15 افغانۍ.
دغه دومره چاقوانو دغه چاړې مړې دي څنګه دلته یې کی؟
وو دا می چې دی پروش ته به خرڅوې دان لیدا څنګه دې تیر کېدو دي؟ دا هم تیر کو واغه نه چې ځوان دي جاغه خرڅوې.
ریټونه څنګه دي؟ چاکو په څو تیر کې یار په
15 روپۍ، 18 تلويخ روپۍ، 15 روپۍ رقم رقم دي، 100 روپۍ د سارا لویا هغه ته د سارا وای لا کېږي کنه.
دا ځینې خلک خود غپخ ګيري یا دغه تاسو کسب چي دي دا پلار نکنه ورته پاتې تاسو ته څنګه؟
مون سام صاحب له پلار پاتې ده د حضرت محمد ظاهر شاه وخت یې مو پلار په 51 کې وفات لغه دې پاتې ده. دا کار بار دې مو خپل ده دوم پدری کسب ده پوسوی
دا نو پلار نه دز دکړه
وو پلار می اجی نیک محمد نه می دغه می استاد و هغه د کابل و اجی و ډیر او کسړای و دا ما دا لغه نه بس دکړه پورکای پاتې سم له پلار ده
که هغه دې خدای و بخي دغه تاسو رخوا شاګرد ماګر نشته کنه
اگر لاره مې دا لاړ به شاګردان لرو
هغه دې زوی دې کومبل څوک دی
نه بل ده بس قربان ده ما شاګرد ورکای دا
چاکو چې تیر کای کله خود دغه څرخ غوتی نه دی وهلی درنه
یو واغه په وخت کې وهل چې واړو وبس د ماړو جان نه په پېدو و چې سرګه پټې ونی سمام په پېګما
و کنه زه ډاری کوم چې غوتی ونه وهي او ما ته ګوري مرکه خبرې کوي
نه 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 غوونه کې وارد ان شاء الله په کارې پېګو
نو دی ورځې څومره روپې پیدا کوي
ورځې 15000 2000 رقم کار ده
نو خپل کار به شکر خوشاله
و په ذل خدا الحمدلله په خپل قومندایم نه دی چاپ قومندایم نه چاپ ته بعد دمور بس احتیاجات را غصه چه خدای پاک روزی را رسهی هم دقا بانی حلال و کسهی مو
بس هغه څه وایي 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 ګټه د چی شي په شان
مری غوندې وې خور هغه غوندې هغه ته دغه متل وایي پښتو کې ده ښه
ته نو اوس د هغه غوندې ورته ناست
و دغسې ناست یم چې وروره دلته نفر راځي ورته وایم ودرېږه نوبته ورته وایم واخله ورته وایم کېنه ورته وایم ځله خیره بس دغه
شکر چې ما ته دې ونه ویل چې ځله خیر او مرکه دې را سره وکړه خوشحاله شي
تا ته به بیا خر کې غږېږو ته ودرېږه
بس مننه ژوندی
ډېره مننه
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله مواورده قدر مناوریدونکو د دې خبرونې راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې په تفصیل سره کتلای شئ او لوستلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده. را سره اوسئ یو بل نیم ساعت خبری مجله.